جدید. حال همکارم حمیده عثمان از استودیوی کابل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نن سهار د لوګر ولایت مرکز پل علم یوې درنې چاودنې ولرزاوه. د افغانستان جمهوری ریاست وای د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز غیز نه کوي، او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان یوې محکمې د یوه سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی دی. پوره خبرونه واوري. نن سهار د لوګر ولایت مرکز پل علم یوې درنې چاودنې ولرزاوه. ویل شوي دغه موټر بم حمله چې د سهار شاوخوا او بجې شوې د لوګر ولایت د ولایتي شورا او چټک غبرګون د قطې ودانۍ سخت زیانمنې کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې شاوخوا 8 تنه وژل شوي او له 100 کسو زیات ټپیان شوي دي. خو په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي ښایي چې مرګ ژوبله به تر دې هم زیاته وي. عیني شاهدانو ویلي چې دا یوه درنه چاودنه وه چې د دغه ولایت د اوبو رسولو د ریاست ودانۍ هم سخت زیانمنه کړې ده. تر دې دمه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان جمهوری ریاست وای د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز غیز نه کوي. د ولسمشر ویان رستیال ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایی درسته وضعیت ساري او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د شرایطو د برابرېدو په تمه دي.
زمانی که شرایط و همچنان
دوای کله چې د خبرو د دوهم رسمي دور د پیل شرایط او زمينه راته برابر شي، موږ مقابل لوري ووینو، خپل حیات به وټاکو، هغه ځای به چې موږ غواړو وټاکو، خو تر اوسه داسې کوم څه نه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه لوړ رتبه چارواکي ویل چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم رسمي دور به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې کله جګړو لاس وانخلي دی به پخپله د جګړې په لومړۍ کرخه کې ودرېږي. دوستم دا څرګندونې پرون د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې یوې غونډې ته وکړې. دا وایي دا زموږ دنده ده چې له خلکو او خاورې دفاع وکړو. دوی اوس زموږ په وړاندې نشي درېدلی. که ودرېدل زه پخپله دلته راځم، له تاسو سره یو ځای کېږم، له نیکټایي سره راځم او دوی په نیکټایي وهم. دوستم زیاته کړه چې دښمن د یوه منظم پلان له مخې په مختلفو ولایتونو کې حملې پلان کړي، او دی له دې خبرو چې د فاریاب ولایت لپاره هم دوی درې څلور میاشتې مخکې د حملو پلان جوړ کړی و. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وو تنه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه نونه زخمیان دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان لال محمد احمدزي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې په شهدا، تګاب او کوفه ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل شوي او یو زخمی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د نهو پولیسو د وژلو او د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کړې ده. په مکتی سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته، د پاکستان یوې محکمې د یوه سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. دغه حکم د پاکستان د پوځ او سیاستوالو ترمنځ د لانجو څرګندونه کوي. ډېر دې ته اندېښمن دي چې دغه کړکېچ به د کراچۍ ښار چې پکې 40 میلیونه وګړي اوسي او د دولت نیمایي بودیجه هم له همدې بندري ښاره تمویلېږي ثبات له ګواښ سره مخ کړي. کراچۍ چې په دې وروستیو کې وسلوالو حمله او جنایتونو ځپلې، د متحده قومي غورځنګ سیاسي ګوند پکې واکمن دی. د دغه ګوند مشر الطاف حسین په لندن کې اوسي. هغه په 1992 کال کې وروسته له هغې تبعید ته اړ شو چې د قتل په ګډون جرمونو رسمن تورن او د نیولو حکم صادر شو. وروسته یې دوسیه وتړل شوه، خو د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم پر هغه نوی ګزار دی. محکمې ویل چې د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم یې وروسته له هغې صادر کړ چې هغه ظاهراً پر تلویزیوني خبرو کې د پوځ د کماندو ځواک هغه ډګروال ته ګواښ وکړ چې په مارچ میاشت کې د هغه د ګوند پر مرکزي دفتر حمله کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقه دفاع وکړه. اوباما امریکن پانتون ته په وینا کې ویل دا موافقه د امریکا او ایران ترمن ټول ستونزې نشي ختمولی، خو هغه زموږ یو ستر امنیتي هدف ترسره کولی شي. دا وایي لکه څرنګه چې په پخوانیو تړونونو کې لیدل شوي، دا موافقه له ایران سره زموږ ټول ستونزې نشي حل کولی. دا موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو ګرمولو تضمین نه کوي، خو زموږ د امنیت یو مهم هدف ترلاسه کبی. لدی عمل دا دیره خام افقه ده. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د جمهوری غوښتون کې ګوند زیات استازی د موافقه د متن لوستلو پرته مخالفت څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر یوې مسودې موافقه کړې چې له مخې به یې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کوي او هغوی به عدالت ته راکاږي. ډیپلوماتانو پرون وویل چې د دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 15 غړو ویشل شوې ده، او که یې له متن سره مخالفت ونه شي د جمعې په ورځ به رایګیری ته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي چې په دې اړه دی چې د کیمیاوي وسلو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر شا کلاس لري اقدام وکړي. دغو عملو خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا فضایي ادارې ناسا پرون کانګرس ته خبر ورکړ چې له روسیې سره یې نړیوالې فضایي اډې ته د فضانوردانو د انتقال قرارداد چې متحده ایالتونه به یې نږدې 500 میلیون ډالره لګښت ورکوي د 2 نورو کلونو لپاره نوی کړی دی. د دغه ادارې مشر چارلز بولډن وویل موږ مجبور وو چې دغه قرارداد تمدید کړو ځکه فضا ته د امریکا لخوا بیا د فضانوردانو د استولو پروګرام د بودیجې د کمیدو له وجې ځنډیدلی دی. له روسیې سره د نوي قرارداد له مخې به امریکا د هر یوه فضانورد لپاره چې روسیې سایوز بیړۍ فضا ته انتقالوي مسکو ته څه باندې 80 میلیونه ډالره ورکوي. د پخواني قرارداد له مخې د یوې څوکۍ لپاره 1.5 میلیونه ډالره ټاکل شوي وو. له روسیې سره دغه قرارداد په داسې حال کې نوی کیږي چې واشنګټن په اوکراین کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیې بندیزونه لګولي دي. فضایي اډې ته د فضانوردانو د لیږدولو لپاره پر روسیې د امریکا اتکا د کانګرس له هغه بندیز سره بیخي په تضاد کې ده چې فضا ته د امریکا د پوځي سپوږمکیو په سټلایټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د روسي توغندیو پر ماشینونو پر وارداتو یې لګولی دی. د امریکا فضایي اداره ناسا هیله منده ده چې امریکایي خصوصي کمپنۍ وکولی شي د هغو توغندیو سیستم ته پراختیا ورکړي چې له امریکا څخه فضا ته فضانوردان ولیږدوي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق پرون ویل فرانسوي څیړونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوې ټوټې د ماليزیا د هوایي چلند ورکه شوې الوتکې دي. د ماليزیا د هوایي چلند MH370 مسافر وړونکو الوتکه تیر کال د مارچ په 8مه له کوالالمپور تر پرواز یو ساعت وروسته لا درک شوه. تیره اونۍ د هند په سمندر کې د یوې بوینګ الوتکې د وزر یو موندل شوې ټوټه د تیرین لپاره فرانسې ته استول شوې وه. د ماليزیا صدر اعظم رزاق پرون له کوالالمپور په ټلویزیونی وینا کې خلکو ته وویل دا وایي ما تیر کال د مارچ په 24مه اعلان وکړ چې MH370 د هند د جنوب په سمندر کې غورځېدلې ده، خو موږ اوس فزیکي شواهد لرو. په الوتکه کې 209 تنه سپاره وو. دا اول وار دی چې د ورکه شوې الوتکې ټوټې موندل شوې دي. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې اداي سره تړلې وي ډلې خبرداري ورکړې چې که د مصر حکومت په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه مني هغه کرواتي وګړی به وژني چې 4 ورځې مخکې تښتولی دی. وسلوالو کسانو د یو فرانسوي شرکت د مامور چې د سینا په سیمه کې په کار لګیا و د جولای په 22مه وتښتاوه. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالو ډلې په یوه ویډیوي پیغام کې چې په انټرنټ خپور شوی ویلي چې برمته شوی سړی تومیسلاو سالوپس نومیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولي د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونه زنوریاس نوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولانې خبرونه کې مو په لوګر کې د نن سهار ځان وژونکو حملې له وروستیو جزئیاتو خبرو چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو د پخواني مشرتابه له مړینې وروسته وضعیت د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دریز نه دی بلل کړی.
وضعیت از نزدیک نظارت میکنیم و از زمانی که زمینه برگزاری مذاکرات دور دومش فراهم شود ما صحبت میکنیم.
ده افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اورئ چې په کابل کې د سړې تښتونې د پیښو زیاتوالی د دې ښار ډیری اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
ماشومان احتطاف کېږي، هم غټ کسان احتطاف کېږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوي.
په کونړ کې مو د هغه روزنیز مرکز له فعالیت خبرو چې نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو ته زده کړې ورکول کېږي.
دلته دوه کاله سبق وایم، د پښتو درس درته درسو.
په نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کابل ښار د یوې زړې کوڅې حال اخیستی. د کافروشي
یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشي وي، ډیر یو تاریخي امام.
لازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، نن د لوګر په مرکز پل عالم کې یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. له لوګر د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، مخکې خو مو د دغې حملې په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړل، څه نوي جزئیات دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. جزئیات دا دي چې د لوګر د امنیه قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې چې د مازدا ډوله یا دینا ډوله لارې موټر په واسطه شوي، په دې کې شپږ نفره وژل شوي دي چې په دې کې درې د چټک خبرګون یا واکونش سری د قطې ځواکونه دي او درې هم عام وګړي دي. دای دغه راز وایي چې په دې پیکه کې څلور نور ټپیان هم سدي چې دوی د واکونش سری امنیتي ځواکونه دي او دوه عام وګړي دي. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزي سو د قیمخ کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیکه کې کېدای شي وونه پره وزل سی وی خود د ټپیانشب شمیر لاسو زیاتو خود. د ویل چې دغه حمله ډیره قوی او زوروره و او ډیره شیشې ماتې کړي او ګان شمیر خلک د پل عالم خار په ځینو سیمو کې د شیشو د ماتې دو او رالوېدو له امله ټپیان سی وی دي. په عین حال کې عیني شاهدان هم وایي چې دغه 14 ډیره زوروره و او د پل عالم خار چې وړوکی خار ده نږدې ټولې شیشې ماتې کړي دي. د دې حمله مسؤلیت وسوال طالبانو منلای دی. وسوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د هدف ولایتي شورا نه، بلکې د چټک خبرګون یا واکونش سری قطعه په دغه سیمه کې چدا او ولایتي شورا دواړه څنګه په څنګه دواړه پراتی دي او دغه راز د پولیسو حوزه او د ځنګړي ځواکونو مرکز ذبیح الله مجاهد وایي او دا ادعا کوي چې په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته ډیر درانه تلفات اوښتي دي. دی وایي چې د سلو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه په دې کې وژل شوي او ټپیان دي او دی وایي چې ولایتي شورا ته هیڅوک هم نه و راغلي او ولایتي شورا هدف هم نو. خود لوګر امنیتي مسولین دغه اداره دوي او وایي چې نه، یوازې درې کسه امنیتي ځواکونه په دې کې وژل شوي دي.
شفق صاحب، مخکې د لوګر مرکز پل عالم کې دا ډول پیښې نه ویل شوې. د لوګر نور ولسوالیو لکه ازره کې د ناامنیو د پیښو راپورونه ورکول کېدل، دا څه معنا لري؟ یعنی چې د لوګر په مرکز پل عالم کې اوس دغه ځانوژونکې حمله کیږي، آیا مخالفینو د فعالیت لمنه تر د دې ولایت تر مرکزه پورې غځولې ده؟
په مجموع کې خدا باید وایو چې مخکې تر دې هم په لوګر کې په تیره په مرکز پل عالم کې څو ځلې انتحاري او وسلوالې حملې شوي دي او ولدا چې دومره زوروره چاودنه یې په دغه ډول چې هم د ابیارۍ ریاست ودانۍ زیانمنه کړي، هم ولایتي شورا ودانۍ تخریب کړي او هم د چټک خبرګون قطع، نو دا لکه به ساره د زکه چې ډیره قوی و او په دا 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 یو واقعیت دا راپورونه هر وخت لوګر خبر کول کیږي. په لوګر کې امنیتي ستونزې ډیرې دي، د وسوالو طالبانو فعالیتونه هلته زیات دي او دوی اته د محمد عاقی په ولسوالۍ کې چې کابل ته ډیر نږدې ده خلک هم وایي امنیتي مسؤلین هم تاییدوي چې دوی فعالیت لري په تیره د محمد عاقی ولسوالۍ په ځینو کډو کې. په مرکز کې هم دوی تر دې وړاندې دغه ډول حملې کړي دي. نو په مجموع کې لوګر له امن سیمو څخه ده اول ته د وسوالو طالبانو فعالیتونه یو څه زیات دي، په دې ورسره کې نور هم زیات شوي.
بله نسیم شفق لطاسونه یو دنیا مننه قدرمن اوریدونکو دی ازادي لرو خبريالو چې دی لوګر له مرکز پول عالم څخه دین نه نه ځن و جون کې حمله له جزئیات خبرولو حمله څو شپې مخکې البته حدود یو ساعت مخکې شوې ده او مسولیت هم طالبان واخیسته دی حمله مرګ جوب له هم اړولې خو ارقام تر اوسه دقیق معلوم نه دي ازادي لرو خبرونه اوري په دې اړه به له ورسته جزئیات خبر شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه دی کړی. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وکړه. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر لمړینې وروسته او د دې ډلې د نوي مشر له ټاکلو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. له بلې خوا یو پاکستاني چارواکي بیا پرون وویل چې پاکستان هڅه کوي چې د خبرو دوهم دور ته بیا زمینه برابره کړي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوی وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی وو او موږ طالبانو سره یو میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې وو یو مهم پرمختګ بللی دی خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څندې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګولار دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګاري وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د پټه په درېدو سره په افغانستان کې د جګړو پیښې هم د جګړو تنور هم ګرم دی. افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر بیا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر 1% زیات شوی او ډیری قربانیان بیا هم ښځې او ماشومان دي. د دغو تلفاتو ډیری د طالبانو د حملو په ترڅ کې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر پر طالبانو غږ کړی دی چې په جګړو کې د جګړو اصول په پام کې ونیسي او د ملکي خلکو د مرجوبلو د مخنیوي لپاره د پاملرنه وکړي. دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو لیکنو کې ډیر تمرکز پرې کړی. اجمل انور ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د شمیر په زیاتېدو ګڼو لوېدیځو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ته اشاره کړې. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د دې رپورټ پر بنسټ لیکي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله همداسې په لوړه اندازه پاتې ده. د چهارشنبه په ورځ د دې خپور شوي رپورت پر بنسټ د روان کال د جنوري له میاشتې څخه د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1400 ولسي وګړي وژل شوي او تر 3000 زیات نور ټپیان شوي دي. ورسپانه وی دا ولسی مرک شوب لی پسلو که اویا برخ مسئولیت دا حکومت دا مخالف وسلوالو پرغاله ده. خو پایان حال که پا دیشپا گومی اشتو که دا ولسی خلکو پا آقا مرک شوب لکی چی مسئولیت دا حکومت دا پلویز واکونو پرغاله ده ام پا سلو کشپی تزیاد وانه راغله. واشنگتن پوست لیکي دا رپورت په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له وروستیو خونړیو تهاجمي بریدونو وروسته خبرېږي. د خبرونې په وینا دا مرګونې بریدونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې ځینې د وسلوالو پناه ځایونه دي ترسره شوي. واشنگتن پوست وایي کندوز چیرې چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې پراخ تهاجمي بریدونه وکړل تر ټولو په لوړ شمېر د ملکي تلفاتو شاهد و. دا ګارډن ورسپانې هم همدا موضوع څېړلې وایي د تیر کال د لومړنیو شپږو میاشتو په مقایسه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو د مرګ شوبلې شمېر په سلو کې دلویشت زیات شوی. ورسپانه د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله وایي چې په همدې موده کې د ماشومانو د مرګ شوبلې شمېره هم په سلو کې دیارلس زیاته شوې ده. ګارډن ورسپانه وړاندې وایي د ولسي خلکو دا تلفات په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي چې هوایي ځواک نه لري او نور امکانات هم محدود دي. ورسپانه وایي له همدې کبله د جګړې لمن د استوګنې سیمو ته نږدې شوې. ګارډین په خپله لیکنه کې دا هم لیکي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل لوري له غیر دقیقو وسلو لکه هوانونو، توغندیو او لاسي بمونو څخه کار اخلي. ورسپانه وړاندې وایي د غیر دقیقو وسلو د کارولو له کبله د رامنځته شوي ملکي تلفاتو په سلو کې 95 د حکومتي ځواکونو لخوا رامنځته شوي دي. ورسپانه وایي د جون په 15 نیټه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په غزنی کې هوانونه وتغول چې په تصادفي توګه په سیمه کې د واده په مراسمو ولګېدل او ته ماشومان یې ووژل.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلای شي. په کابل کې د سړی تښتونې په تېر بیا د ماشومانو د پیښو زیاتوالی د دې ښار ډېر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم دا یوه ډیره جدي ستونزه بللې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشوم تښتونې پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تښتونې له ګواښ سره مخ دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤول عبدالله عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
خو خپله په کمیسیون کې هم ځینې قضیې وې چې خلکو مراجعه کړې وه او د ماشومانو او لویانو د اختطاف په هکله یې شکایتونه کړي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومته مو هیله ده چې د سړي تښتونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به له زده کړو او سوکاله ژونده بې برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون نه دی چې په دې حق اندېښمن دی، بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه ګواښ اندېښمنې کړې دي. دا کورنۍ وایي تر هغې په ویره کې وي چې ماشومان یې له ښوونځیو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ورځو کې ډېر نرمي راغله ده. ماشومان استطاف کېږي، هم غټ کسان استطاف کېږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوستو. دا دې نه ښیي چې د حکومت یا ضعف نقطه ده چې دا خلک کنټرولولی نه شي. خپله هم دا چارواکي چې څوک دي نظي ماموریتونه دا خلک ته پکې حتما لاس لري، ځکه د ماموریت څنګ نه یو کس اوچته کېږي یا په دوه کیلومتره یو کیلومتره کې هلته او زه یې د هغې ته څنګ نه یو ماشوم اوچته کېږي نو حتما نه دې خلکو ورسره لاره شته.
دا کورنۍ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ماشوم تښتونکو پر وړاندې دی جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تښتولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تښتول شوی، جنسي تېری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تښتونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل.
څوک د تشویش نه کوي، دومره وسې تدابیر موږ نیولې دي. هر هفته بلا نغه موږ یو نیم سل دوه سوه نفر نیسو دا هغه څوک دي چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده. دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ هم اختطافچیانو ونیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولی سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمینه مساعده کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تختول کیږي، بلکې پخوا تر دې هم ورته پېښې شوې دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تېره د ماشومانو تختول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پېښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونو ته برعت ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي د اوبلن غازو د بیل د لیل لوړواړي شکایت کوي. دوی وایي چې حکومت د اوبلن غازو په برخه کې پر سوداګرو سمه څارنه نه لري او هغوی نشي کنټرولولی ځکه د اوبلن غازو بیل لوړه شوې ده. تفصیل یې د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نقل وسایلو چلوونکي په مزار شریف ښار کې د سون توکو د بای لال وړوالي څخه شکایت کوي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د تیرې وی میاشت را په دې خوا د سون توکو بل خصوص د مایع غاز بای دوه برابره لوړ شوی او د 2 کیلو مایع غاز بای ل 15 افغانۍ څخه 1550 تر 2 افغانۍ ته لوړ شوی ده. په همدې حال کې د مزار شریف ټکسي چلوونکي هم شکایت لري چې پر آزاد بازار د دولت د نه کنټرول او نظارت لامل اوس مهال د تیل او اوبلن غاز بای لوړ شوی ده. د مزار شریف دو تن اوسیدونکو یې پاړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل.
تیل روز به روز قیمت میشه، گاز هم هر چه
تیل و بیه وست تر بلی لوڑی که ده گاز و بیه هم لوڑه ده. ده هم دایی بیونه را پتی خواه موسم غریبی نده کرده. دولت باید مگ غمه و خوری او پر بازار ده نظارت او کنترول ترسته
کرده.
که وایم چې همدا اوس هم مجبوری ده. که ته وایې چې موږ به د ورځې تر 300 افغانیو کار کوو نو داسې خبر نه ده. هیڅوک موږ ته توجه نه لري. دولت هم زموږ په برخه کې بې پروا پاتې شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د مزار شریف ښار موټر چلوونکي د مایع غاز او سون توکو د بیې لوړوالی اصلي علت افغان سوداګرو ته مربوط بولي او ادعا کوي چې سوداګر د ډیر منفعت ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي او دولت هم له بهر څخه هیواد ته د سون توکو او اوبلن غاز پر واردولو کنټرول او څار نه ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونې مرستیال نصیر احمد قاسمی وایي چې د بلخ ولایت په نفتي ذخیرو کې د کافي موادو او اوبلن غاز نشتون له امله قیمتونه په بازار کې لوړ شوي. خغلی قاسمی ازادی راډیو ته وویل چې دویم لاس سوداګر له هرات او کابل څخه غاز مزار شریف ته رالېږدوي چې د لری واټن له امله پکې ځنډ راغلی او همدا مسله د قیمتونو د لوړوالي سبب شوې ده. قاسمی یې پاړه داسې وویل. دا چې په تیرو څو ورځو کې د غاز بیې لوړې شوې دي، په همدې ورځو کې د بلخ په ذخیرو کې غاز نه و موجود او سوداګر هم پانګې ته زړه نه ښه کوي، نو له همدې امله د موجوده نفتي توکو بیې په یو وار سره لوړې شوې. په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د مایع غاز او سون توکو د بیې له لوړوالي شکایت کوي چې په ورته وخت کې د شمال زون د سوداګرۍ خونې چارواکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې موجوده ناامني سبب شوې تر څو سوداګر بلخ کې نور پنګونه ونه کړي. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
وړاندې په کونړ کې مو د هغه روزنیز مرکز له فعالیت خبرو چې پکې نابینایانو، ګونګیانو او ذهني کمزورتیا لرونکو ته زده کړې ورکول کېږي، خو اوس یې نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه او ویل چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو بې ساري پیاوړې موافقه ده. جزئیات د فرشاد جلال زی په راپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولی شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پاړه درګيري وخت یې شای تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شای ولګیږي او شای د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک سوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د موافقې درلودلو په صورت کې به یې پریکړه ویټو کړي.
د سهار اته نیمې بجې دی او زل بیا حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د لوګر ولایت مرکز پل عالم نن سهار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. د لوګر د امنیت قمندانې مرستیال وایي چې دغه موټر بم حمله د ولایتي شورا او چټک غبرګون د قطعي ودانۍ تر مخې شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې کله جګړو لاس وانخلي دی به پخپل د جګړې په لومړۍ کرخه کې ودرېږي. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وو تنه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه نون زخمیان دي. د پاکستان یوې محکمې د یو سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه. د امریکا فضایي ادارې ناسا پرون کانګرس ته خبر ورکړ چې له روسیې سره نړیوالې فضایي اډې ته د فضانوردانو د انتقال قرارداد چې متحده ایالاتونه به نږدې 500 میلیونه ډالر لګښت ورکوي د دوه نورو کلونو لپاره نوی کړی دی. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق پرونویل فرانسوي تیرونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوی ټوټي د ماليزیا د هوایي چلند ورکه شوی الوتکې دي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر یوې مساودې موافقه کړې چې له مخې به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نخښه کوي او هغوی به عدالت ته راکاږي. او روسیا وایي د فرانسې حکومت د دوه مسترال جنگي بیړیو د معاملې د لغوه کولو توان ورکړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو ستاسو د وبخې د بشري حقونو ځانګړی پروګرام، د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په دې پروګرام کې دا ځل د کابل د یوې زړې کوڅې کافروشي حال اخیستل شوی دی. خو اوس به لاړ شو کونل ته. په کونل کې د سویډن موسسې په مرسته نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره په روزنیز مرکز کې زده کړې ورکول کیږي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د مرکز ته ورغلی دی.
دا هم د ذهني کمزور ماشومان ټولګه ده چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پښتو تور لیکل او لوستل شي. بابا که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپلې راتلونکي ته ډیر خوښ دي.
رسمونه
او څه غواړي چې آینده کې څه شی درنه جوړ شي، سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شی شي؟
انجینر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو ښوونکي متی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته صنفونه دي په دلته د ناشنا وایند لپاره په مرکز کې یو ټولګی دی. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو معلولو ماشومانو لپاره یو ټولګی موجود دی. د نرنګ په ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دی، او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنا وایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ په ولسوالۍ کې درې صنفونه دي چې یو ټولګی چې دی د نابینایانو دی، یو د ناشنا وایانو دی، او یو ټولګی زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرش تو پنځه دیرش تو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرش تو پنځه دیرش تو ماشومانو په اندازه باندې هلته زده کړې کېږي، او د څوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرش تو پنځه دیرش تو اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنا وایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف و معلولو ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولي دي. بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونه ورته ټول عیار دي د دفتر د خوانه. بل دې ماشومانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی آر ډی سي کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1940 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي، پنځه کسان ناشنا وایان شاګردان مونږه ښوونځیو ته ورغله چې هغوی اوس په درېم او څلورم او پنځم ټولګي کې په ښوونځي کې زده کړې کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونی اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خپرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي، د خپرونی لملمه څخه به واورو. د خپرونی ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشاره غلاس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په اړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څانګو ته راجع کی او ویلیږي، او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 50 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په شکل وسی. دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادوه او د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولی شي په افغانستان کې کله چې د دوی په حقوق باندې تیری کیږي یا د دوی حقونه نقض کیږي، دوی کولی شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي. خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوي دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوي دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوي دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوي دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز سره شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي و سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د اروزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دی ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څنګه ده چې هغه وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډیر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پیژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې، یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کار او بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځه نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانونی عمل لدی سره تر سره کېده، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي، دی کوشش کوي چې اس آثار او علاین ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغه په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه سر ټکوي زیات شوې دي چې کمیسیون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتیږي او د خپل حقوق وړي، کله چې حقوق نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او کمیسیون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه باندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچیر د مولد لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی کچیر ته د معاش په مورد باندې نووی چې څومره تغییرات په قانون کې راغل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یا د کارمندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسیون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاسه وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایش لرو چې مون د وو باندې بس لرو.
آزادی رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري، یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نریعت کی. همدارنګه هغه واد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم لدې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. باید هغه کسان زورواکی، هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړ توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه، تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړه شي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم واده.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی غونی نه په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانۍ شته. ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پلي خشتي جمعه جنوب لور ته یو تنګ او ډېر پخوانی کوڅه موجوده ده. که سر ور ښکاره کړئ نو د غنی غونی معلومات به درته وشي چې یوه شېبه هم له شور او زوګه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پر اخواله به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چارچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه را انځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زبک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دراني له کندهاره و کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونمول شوې. د دې کوڅې تاریخ ان تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی. او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسبانو پکې غوښې خرڅولي. اوس خو جنگی سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 25 کلن محمد سلیمان وایي چې په خوا د بارلیکدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشي. یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، دیر یک تاریخی امام ده. خو اقا خو لکه خو ده کنه به نام خوابگاه وایی هلتا در میدان و کنه، دیر یک غط میدان و حال اقا وقت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، در موتر خونه و کل فروشی دی کنه، دیر چبری کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروع کلا یا کلا شروع دی کنه، دیر که تی پتور کابل که ده و سنه پیدا که گیده دی خی خواهسته کلا و پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشی کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو به ده کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و ده کافروشی نه چه لکه موقع ده پولیقیسی چه دیکنه دلتا به ظاهر طلا و به باطن مثلا غنی نام دارم ولیکن مفلسم غنی نسواری و اما اقا وقت که ده نسوار طول پاقب لازکی و پالوان جان آقا ویلی ده دیر قارمان پا وزن که بو کنه ده اصلا ده دیوانان بو ده شکسته بند بو پالوان جان آقا خدای بو بخی ده قربان شاریده خوری بو آقا بیچاره تلمور شو.
ده نموری پا خبره چه ده چارچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه هقا اوس نشته او دلته هر جمعه ده پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیر گنیگونی پکی ده تک را تکشان کم وی. ده همدغی کوچی یو دکاندار شاه عالم بیاوی چه شاوخوا 50 کال وړاندې ده دغی کوچی په دکانونو کې ده خوږو غږونو لرونکي مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نوموړی د کوڅې د دوکانونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر سابق همدغه سړي دوکان ده، کوڅې سر کې و هغه ملهمې جوړوه حاجي غلبک په نوم ملهمې جوړوه په ارتباط د سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو. خدای دې به شي اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا زما یادېږي 45 کال لکی داده تا دا کبابی لری مخی تیز دقیقه تا پالوان شکسته بند دیر لایقه شکسته بند او پالوانان دیر ماهر پالوان یو خواتی دکانو ندینو کفتر فروشیگان دیو خط مرخان دل تخرچیگی کوک بازی دا جمعه پر دیر روی مجلس بیگی هر یو دخپل دا مرغان را روی دلت خرچهی خرید فروشی که پا قیمتی و دیر کفتری مثلا خلق لری سابقه مندل تا دیر شاقیانی چه اینجو زره و شپیته زره جوره اکتر یو لکه پو پوریم دا دیر کفتری ارزش لری دیر بازشه کنریانی دیر قسم کنری چه پولندی ده و روسی ده و دا کنریانی دیر بازار پوره دید بودن بازیم که پا جنگ ها چیه شد زید دقا وقتی که یا اوپل سلام جلوس های خلق دقا سپیان تربیه که دقا تهر یا خرید فروش هم دقا زرون علاقه مندی که دقا زنه دا سپیان ها مخی چلار چه دا آخر سرکال تا بیا دا چه پا تو فروشی داو لونگه یا دا شیان خرطی یا جمع داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت دا جمع جلوسه و چه آتا خلق موسیکا
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عبدل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشی په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کافروشی د کوڅې یو دوکاندار نثار وایي چې له کلونو را په دیخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی.
ولا که یو
نوموړی وایي چې د کفر شیب کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفر شیب کوڅې یو بل دوکان د ځو د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یو کوچني دوکان کې څلورویشت کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا شل کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمي په ذهن کې راتېرېږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو